سلامونه او ستوري مسی. وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به درته زیاتره رپورټونه په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو په اړه وي چې په مختلفو سیمو کې مختلف ګوندونه په دې اړه باندې احتجاجونه کوي. په شمالي وزیرستان، په بلوچستان، خیبر پښتونخوا دغسی نور ځایونو کې او د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو، خو په فایل کې به بشر ګواښتوار ورکو چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
عوامی نیشنل ګوند وای د پاکستان اسټابلیشمنت سره په دوستۍ په خیمانه دی، نو ځکه یې نور نه کوي. ملي جمهوری غورځنګ د خپل مشر محسن داوړ د زخمی کېدو او درې ملګرو د وژل کېدو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پژواک خبری اژانس خبریال نیولی. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان وایي په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری په 11مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د ناامنۍ په وخت کې د پاکستاني پوځ د دریز ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتیا شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. هغه د فروری د 8مې د انتخاباتو نتیجې رد کړې او زیاته یې کړه:
هم ان نتائج کو
مونږ دا نتیجی یو ځل بیا بخیر دو. د درغلی او پزت به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه زو چې دا غوی واک هم له اسټابلیشمنت سره دی. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټابلیشمنت ده. مونږ په دې فکر چې امن براشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټابلیشمنت سره ودرېدو. مونږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنت او وطن لپاره ډېر قربانۍ ورکړي، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو لپاره کم ښه فکر نه لري.
په پاکستان کې اسټابلیشمنت پوز ته ویل کېږي او پوز دریز لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په 8مه انتخاباتو کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ له 112 څوکیو یوازې یوه څوکۍ ګټلې ده. ایمل ولی خان او دغه د ګوند ګڼو نورو مشرانو خپلې چوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلۍ نه مني او وایي هیڅ سره زیاتی نه دی شوی. د ملي جمهوری غورځنګ مظاهره چینو نن په درېمه ورځ هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ زیاتوي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10مه په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمي او درې نور ملګري ووژل. پوز او د شمالي وزیرستان انتظامیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غورځنګ تور پورې کوي چې په میرانشاه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړي چې دوی د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو. غورځنګ ادعا لري چې د قومي اسمبلې ټاکنې محسن داوړ ګټلې وي، خو امنیتي ځواکونو ځایي چارواکو د خپلې خوښې مطابق بدلې کړي. پوز همیشه په سیاست کې ښکېلتیا رد کړې ده او د انتخاباتو کمیشن وایي چې ټاکنې شفافې ترسره شوې دي. د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو د ائتلافي حکومت جوړولو په اړه خبرې کړې دي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د فروری په 11مه په لاهور کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د هغه پلار آصف علي زرداری سره وکتل. دوی په یوه شریکه خبرپاڼه کې وویل چې ملاقات مثبت وو او دواړه ګوندونه سیاسي همکارۍ ته تیار دي. بلخوا د پیپلز پارټي ویان فیصل کریم کندی بیگا جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې که مسلم لیگ نون بلاول بټو زرداری ته د وزیر اعظم کې ورکول ومني، نو د حکومت په جوړولو سره سلا کېدل شي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د نتیجو تر مخه د فروری په 8مه شو عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو د قومي اسمبلۍ 101، مسلم لیگ نون 15، پیپلز پارټي 45 او متحده قومي موومنټ 19 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان د 216 غړو په پارلمان کې د حکومت جوړولو لپاره لږ تر لږه د ساده اکثریت یعنی 134 چوکیو ضرورت دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت چارواکو په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله کریمی نیولی دی چې ژر یې باید خوشی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې کریمی سهار مهال د طالبانو د سمنګان د والي دفتر ورغوښتی و چې هلته نیول شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي او عراقي چارواکو له عراق په مرحله وار شکل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکلو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د فروری په 11مه د عراقي پوځ ویان کړې ده.
د دوړو غړو ترمن په جنوري کې خبرې پیل شوې وې، خو څلور ساعته تیر شوي نه وو چې په اردن کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. واشنگټن وویل چې دا حمله په شام او عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو وسلوالو ډلو کړې. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په 2014 کال کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد جګړې کولو لپاره جوړ شوي وو. دغه ډلې په دغه کال کې د عراق او شام ځینې برخې نیولې وې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غاشه واوریدل. پروانه غړي کې د دینونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه رو. د دې سربېره چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د فروری اتمې ټاکنې شفاف وي، عوامي نیشنل ګوند تور پورې کوي چې په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوې ده.
موږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوې چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې کړې.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې هم د امنیتي سرتیرو لخوا د قومي اسمبلی کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ او نورو ملګرو سو ډزو پر ضد احتجاج روان دی. او په بلوچستان کې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې د درغلي د تور پر بنیاد د دې صوبې له سند پنجاب افغانستان ته څونکې لارې د احتجاج په توګه تړلې دي.
اوس په زمونږ احتجاج روان دی. ری کاونټینګ د فارم مش درخواست ورکړی دی. ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقې کار استه دغه کول.
د افغانستان په اړه رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. عوامي نیشنل ګوند تور پورې کوي چې د فروری د اتمې په انتخاباتو کې ورسره دوکه شوې ده. د ګوند په دغه ټاکنو کې له خیبر پښتونخوا یوازې یو صوبای چوکۍ ګټلې ده. په دغه صوبه کې د ګوند مشر ایمل ولی خان د ماتې ذمہواري د پاکستان پر فوج اچولې ده. هغه پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې پروپوز سختې نیوکې وکړې او ویل چې له دې وروسته له اسټبلیشمنټ خپله لارې جدا کوي. هغه زیاته کړه چې ګوند یې ډېر کلونه د پوځي اسټبلیشمنټ سره دوستي وپالله، خو بیا هم ورسره په ټاکنو کې درغلي وسوه. فوج تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې سیاست کې ښکېلتیا رد کړې ده. د انتخاباتو کمیشن هم د فروری ټاکنې شفافي اعلان کړې دي. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
عوامي نېشنل ګوند د اتمې فروری په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې په اسټبلیشمنټ د یو کمزوري پارلیمان د راجوړولو تورونه لګولې دي. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي او مرکزي مشرانو او په انتخاباتو کې د ولاړو نوماندانو د غونډې وروسته د فروری په 11 نیټه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسټبلیشمنټ د انتخاباتي عملی د لارې د ټګۍ تورونه ولګول او وی ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
هم ان نتایج کو
موږ دا نتیجې یو ځل بیا بې خیره دو. د درغلي او پزت به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه زو چې د هغوی واک هم له اسټبلیشمنټ سره دی. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټبلیشمنټ ده. وخت راغلی چې څوکیدار خپلې څوکیدارۍ ته لاړ شي. موږ په دې فکر چې امن به راشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټبلیشمنټ سره ودرېدو. موږ په دې دوران کې د دې اسټبلیشمنټ او وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټبلیشمنټ د تنور لپاره کم خ فکر نه لري. نور بس ته
په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په غونډه کې په رسمي توګه غوښتنه وشوه چې انتخاباتي حلقې بیا پرانیستل شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
موږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې کړې. د دې ټولو ثبوتونو نه پسته دا خبر مونږه مطلب وکړه چې دای که خامه خاوي نو چې کوم ځای کې مو سکند راغلی ادرا سره کولو کې خو بکسه دې بندوي دا نه چې اول ډکه کې او خپل خوخي مطلب ریزلت پکې تیار کړو بیا راته خی نه. او ما غره ریزلت دراته خو چې کوم دویم او به ګورو چې دا کم دومره مطلب چې دا دومره تعداد کې وټونو د کم زیدرا بیا به نوې له عمل تیارو او لازم خبر احتجاج وکړو.
د چارواکو لخوا په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو په ځواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پرورې د اتمی د انتخاباتو وروستو د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی وو چې د فروری د اتمی نیټې انتخابات سل په سله شفاف وو او په انتخاباتو کې هیڅ رقم ټګي نه ده شوی. د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې آزاد امیدوارانو واضح اکثریت ترلاسه کړی خو په پنجاب او سند صوبو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولي دي او انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. جماعت اسلامی هم د اتمې فروری د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او جمعیت علما اسلام فی د پروری په 14مه نیټه د انتخاباتو په اخلا د خپل ګوند سیاستوالو غونډه رابللې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د فروری اتمی په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند ملت پالو ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمی چوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان، بلوڅ، پښتون، هوازاره ملت پالو ګوندونو د مبینه درغلي ضد یو اتحاد هم جوړ کړی او د ټاکنو د نتیجو ضد احتجاجونه هم پیل کړي دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی یوازې یوه او د کامی اسمبلی هیڅ یوه چوکۍ نه ده ګټلې. دا چې ملت پالو ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو بهر سوي دي، نیاز احمد خان دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوی چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په 112 سیټونو کې یو نوی خپلواک نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلی او د صوبې 3 قومي سیټونو کې هم 112 ګټلی. د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم 3 سیټ نه دی ګټلی. دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند عوام نشتل د صوبې په 15 سیټونو کې 10 ګټلی ول او صوبه کې حکومت جوړ کړو. کال 2013 او 2014 کې هم صوبایي او قومي سیټونه ګټلي ول. قوم پرستی پارټي ولې شاته پاتې راغلی؟ په دا غره د سواد پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ وایي
دا ځل چې کمی ټاکنې شوې دي نو د تیر په سیر باندې موږ دا خبره کولای شو چې د دې په شا باندې هم پری پول رګینګ موجود وو. ډیر خلک به د دې خبرې سره اتفاق نه کوي. زه په خپله د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی، ترانسپیرنت الیکشن شوی دی. خو د دې په شا باندې چې کمی بیانیې جوړې کړی شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه 15 کې نو هغه په دې باندې ډیر زیات اثر کوي او اغیز پکې اثر انداز کیږي. پې یو پیره وړاندې هم داسې شو چې قوم پرست مشران ټول د اسمبلی نه بهر ساتلی شو. دا ظلم داسې وشوه.
ولې په سواد کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې قوم پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده، ځکه ماته وخوړو.
لکه موږ که د محسن داوړ خبرو وکړو، د علي وزیر خبرو وکړو، د حیدر خان هوتی خبرو وکړو، د امر ولی خان خبرو وکړو او بیا دغه رنګه په تیره ترمانه د مختار یوسفزئی د خورشید کاکاجي د هغه قوم پرست خلک ته چاغي په دې صوبه کې سیاست کوي. خو تاسو ګورئ چې هرې پارټۍ ځان دپاره لږ لږ علاقې مختص کړي دي، خو په پوره صوبه کې یوه پارټي هم دا دعوه نشي کولی چې د هغې په هر ځای کې نمایندګي موجوده ده. دغه یو د شکست غټه وجه خدا غی دادا. دویمه غټه د شکست وجه دادا زما د خیال لې چې دا کمی پارټیانې چې کم دي، ما سیوا د علي وزیر او د محسن داول نورې اکثریت پارټیانې چې کم دي نو دغه په بیانیې کې فرق ده. لکه تاسو او منشل پارټي ګوند ته وګورئ، موږ هم په دغه باندې کنفیوز یو. چیرې او منشل پارټي پالیسی صدا آیا ومنشل پارټي هغه شانت لیفټست پارټي پاتې شوې ده او کنه ده پاتې شوې؟ آیا ومنشل پارټي د مقتدر قوتونو په دغه په حق سیاست کوي او کنه دغه نه خلاف سیاست کوي؟
په دغه جواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قوم پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قوم پرست سیاسي ګوندونو څخه قصور نشته. په دې وطن کې بعض قوتونه داسې ماحول جوړوي
د قوم پرست ګوندونو هیڅ کوته نشته او خپل بیانیه کزه تا ترشته وایم. نو حال دار چې دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي، خو عوامي نېشنل پارټي چې کم درنا پنوم باندې خپل منشور اعلان کړو نو هغه ډیر ویلفیئر منشورو ډیر ویلفیئر مینیفیسټو پای کې د خلکو لپاره ډیر سو او داغي په مقابله کې د عمران د پارټي سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و. دا غوې وازینه غږ داو چې ابسولوټلی ناټ غلامی نه منو او ظلم کا بدلا ووټ سي. اوس کله هغه د تعلیمي افتور کراو نوم ته پوسو کې نو هغه ته دا پته نشي چې د ابسولوټلی ناټ هغه څه ته ویلې یا غلامی نه منو د چا غلامی نه منو. خو دا خلک د دې هدف پورې لا په مینه کې لیونی شوی دي چې دا هغه په مخ کې که هر څوک راځي نو هغه بداسي او رکی لکه طوفان چې راشي او هر څو رکی.
د سیمې زیاتره ظلمي ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هېړې یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړي. په دا اړه سوات پوهنتون سیاسياتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی، نوې کول په نوې دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیا د روایتي سیاست نه بدله ده او د بیانیې لارې هم جدا ده.
کم یوت چې مونږ وایو کنه نو د دیو مشرانو ناغه په یو بل دور کې و چې هغه کې مطلب ایجوکیشن دا غو هغه دغه په هغه لیول باندې نو هغه ته د سوشل میډیا اکسس نو هغه ته نور څه دیس اکسس نو خو څه چې پی ٹی وی په مطلب دا سوال او مطلب دا عام طور چې بس کېدل نو دومره اویرنس نو لکه د سوشل میډیا او دا نو نننې یوت چې کم دی هغه هم ډیر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو په نسبت د مخکینی دغه نه. نو د دې وجې د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډیر زیات د نن سبا په سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی.
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خود مختاری، د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتي پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کېږي. کله پرې د غدارۍ تورون لګوي نو کله پرې د ملک ماتولو، او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي ځکه خام پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو په خیبر پښتونخوا او ورسره په نور سیمو کې د احتجاج په اړه رپورټونه واوریدل او نور به ماوري د بلوچستان په اړه باندې هم درته لرو. خو اوس به شمالي وزیرستان ته لاړ شو. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لوی لاري تړلې دي. دوی دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل کړي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری پر لسمه په میرامشاه کې په ډزو کې د داو وړ په ګډون 15 غړي زخمیان او درې ووشل. د دې ګوند په وینا دوی د قومي اسمبلی د کاندید او خپل مشر محسن داوړ د انتخاباتي نتیجو د ځنډیدو پر ضد احتجاج کولی چې ډزې پرې وشوې. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان انتظامی او د انتخاباتو کمیشن تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښولی. عمر وزیر به په اړه نور حال راکړي.
د ملي جمهوري غورځنګ ان ډي ام غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې نن په دریم ورځ هم روانې دي. دغه مظاهرې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو نه پرته جنوبي وزیرستان ډي اي خان، خیبر باډه، د بلوچستان په ځنه ښارونو او کراچي کې هم شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، خدی او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټریفیک پر مخ تړلي. دا وړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. د میرعلي کجوري سیمه کې احتجاج پر مهال د ګوند یو غړی رحیم داوړ خپل وینا کې وویل په ټولو سیمو کې سړکونه بند کړي، انصاف بغواړي.
مرکزی چیئرمین محسن داوړ سے پشه زخمی دا ازلی صدر اسد ور سره 15 میره ملګری زخمیون دی امیر درې ملګری شهیدون شوی دی الیکشن و تاندری په دې بیا خبره کی میش په مکاجر وتلی د روډینا باندې د خجرین اونسد میران شاده د تخیل را سه ارزی روډینا باندې دا به غیره سه باندې چې سره سه میش ملګری ته انصاف نیو ویلا شو په دې غیر چې سره پر وتلی چې میش سره د زیوتای ویله و شو ارمی د میران شاه کې مخمخ سټریټ فایرینګ کړه د میش ملګری شهیدون دی درې پشه دنیا ته میش دا پیغام ورکوي چې میش سره زیوتای شوره میش سره انصاف میلاو شي
د غورزنګ پلاویانو د سین په کراچي شهر کې هم پرون مظاهره کړې او غورزنګ باندې د برید غندنه یې کړې د ان ډی ایم سین کراچي صدر او د اتمې فروری انتخاباتو د کراچي حلقه ان 215 د قومي اسمبلی لپاره د ان ډی ایم نومان شیر محسود د غلطه احتجاج پر مهال خپله وینا کې وویل چې د امن او جمهوریت لپاره پیاوړې اواز نه قوتونه بندول غواړي
د پیسه طبقاتو د جمهوریت د امن یو غټ شاخو دونه شو برداشت کوله په هر فورم باندې یو میاشت مخکې په دمنې کوم تلان حمله شو هغه بیا هم یو ځل په شوی و کنه نو دا سوچ سمځه ریاستي منصوبه وا او دې ته پوس هم کوو د دې ریاست را دا ریاست زموږ منډیټ نه منو کولم کوله ورته دا ریاست دې نه منو لا اوسه پرې نه مرد آباد نه را نه دا والی دې نه نه آباد باندې مرد آباد نه ریب نه دې مجبوروي سبا کې دې شي سبا دې مرد آباد نه ری وایم
په پاکستان کې بیلابیلو ګوندونو او سازمانونو مانونو پر محسن داوڑ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې محسن داوڑ تر روبلې دوبړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي نو موړی تور پورې کړې وو چې شمالي وزیرستان کې د یوې قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی د دوه حلقو د انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي تر اوسه ځلی انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا دېدا په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د نوموړي تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قومي اسمبلی پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مصباح الدین د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 104 باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي آزاد نوماند نیک محمد خان او حلقہ پی کے 103 باندې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اقبال وزیر د بریا خبر خپړه کړه ملی جمهوری غورزنګ وای چې دغه نتیجه هیڅ کله ورته قبول نه دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تازه مشال ریډیو ری اوسم بلوچستان ته زو د فروری اتمې تر انتخاباتو وروسته د بلوچستان په کوټه چمن بوري او بلوچ مشتو سیمو کې بیلابیل ګوندونو مظاهره کړې دي په خپل حلقو کې د درغلي تورونو پور کوي په احتجاجونو کې شامل سیاستوال مشال ریډیو ته ویلي چې د فروری پراتمې د شپې نتیجې یو قسم خو سهار بیا بل ډول وی چشکاره د دوی په وینا درغلي ده د پاکستان انتخابات کمیشن بیا ویلي چې ټاکنې شفافې وي خو که بیا هم څوک شکایت لري له هغوی دی د شکایتو څنګه سره خپل اعتراضونه ثبت کړي ایوب ترین نور حال راکوي
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د انتخابي نتیجو په ضد احتجاجي پرلت او مظاهرې روانې دي په انتخاباتو کې د درغلي د تورو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند شجنه غړو د فروری په 11 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده په دې اړه د یاد ګوند مرستیال مشر مرزا حسین و مشال ریډو ته وویل چې اتم فروری په عام انتخاباتو کې د دوی سره په لویه کچه درغلي سوې ده
په 8 تاریخ کې موږ ګټلیو او په 9 تاریخ کې ریزلت کر سر دای بدل شو چې هغه ګر سر کښته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مضمون غوټ خدغه دی او په 45 چې مضمون سره دی هغه به مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې زر اوټو نه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کښته دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مختار شي چې موږ به د کوټه شهر بچای ځن غواړي د کوټه عوام چې دی ګر سر یو بل په درد شریک سی دیس کنا سی کو مطلب یو ټیکه داران دل تراس یو غز بوش پنه په کلچر کې با خبر دی نه اوس په سیاست کې سر خلاصې دا خوبش غواړو چې موږ دا کوټه شهر ګرد باسیان چې دی موږ سره یو ځای شو
بل په لوت د چلورو سیاسي جماعتو اتحاد غړو د پروند رئیس د ډیپټی کمشنر کوټه د دفتر و مخته احتجاجي پر لطفه لیدي په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال صوبای مشر ملک نصیر شوانی څه داسې راته راکړي
اوس خو زموږ احتجاج روان دی خو پریس کانفرنس مو ریکاونټینګ دپاره موږ درخواست ورکړی دی اوس ګورو چې آیا احتجاجونه مې شته نور عدالتي طریقه کار شته هغه دغه کوو نو
دا ډول د جمعیت اسلامي امیر مولانا حفدالله اشمی راته وویل چې په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دومره ښکاره توګه نتیجې مخته او شاته کړل شوي دي
اوس هم تبدیلی عمل چې دا هغه جاری ده نو دا دومره شکاره انحرافات دومره شکاره بے اصولیانه د دې باوجود کموج پدے باندھے ہریانی ہوں چو مطلب دا انتخابات باندھ سلا خلق احتجاج کی نو دا خو بیا دا زموج خپل عقل مسئلہ بھائی
حل دا افغانستان و پولیتا چیرما دا بلستان پا سردی شار چمن کی ہم دا انتخابی در غلوی پا زد دا اومی نیشنل گوند لخوا نه واجی پا کوجک کی دا کوٹ چمن لوی سڑک تڑل سوی دی بلکی نن درائی مورجی ہم پر لطروان ساتا لی دی دا پروری پا یول سمن نیٹ پا خپل وینا کی دا یاد گوند صوبائی صدر اصغر خان چکزی اویل پا چمن کی د بیکو ترڅنګ ټول سرکاري دفترونه وتړي او د اورګاډي تګ راتګ به هم بند کړي
ټول په هرتال په هر کوی په هر دروازه ولاړ سالم دي هغه ته خاص خو سپړې پرام نه طریقہ په دې لاري په پرام او په جمهوریت باندې تامبال دي په جنګ او په جګړو نه پلان هغه ستاسو په سیاو په ستومانینه او دی اروته وایي څه څه کیس په لګې دي ته دا چې لاوي نه پریږدي ته خو راته کینې ته دې زمېم املی خلاص کړي ته وګورې
بل خو او پنجاب ته چیرما د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کی په ګڼ شمیر کې میرمنو د پیپلز ګوند کاندید شمس حمزازی په حق کې د ډیپټی کمشنر د دفتر و مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده او تورې پوری کړې دي چې د دوی د کاندید ګټلې نتیجه بدل شوې ده مظاهرچیانو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دوی د کاندید د کامیابی اعلان نه وي شوی تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی په کوټ کې د فروری په 11 نیټه وي خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې کوم ډلې په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي هغه دې د صبر څخه کار واخلي او الیکشن کمیشن یا عدالت دی مراجعه وکړي بلخوا د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشنر د دفتر له لوري ویل شوي دي چې پر ټولو حلقو غیر رسمي نتیجې اعلان کړي دي په کوټه کې د صوبای الیکشن کمیشن لخوا د فروری په 11 نیټه په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې د صوبې لری پرتې سیمې او د امنیت د ناوړې وضع له کبله د نتیجو ځنډ لامل ګرځېدلی دی خو اوس د بلوچستان د قامي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 حلقو غیر سرکاري نتیجې په بشپړه توګه اعلان کړي دي او په یو بل بیان کې د افشین څخه د بلوچستان اسمبلی پر 2 د کوچ څخه پر 3 او د کل عبدالله او چمن پر یوه چوکۍ د بیرته د وټونو د شمیرونو امر کړی دی د فروری د میاشتې په 8 نیټه تر سوه په عامه انتخاباتو کې د انتخابي کمیشن د غیر سرکاري نتیجو یا شمیرو له مخې پاکستان پیپلز ګوند یولس جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون ډلې لس چوکۍ ګټلې دي دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي ګوند څلور نېشنل ګوند درې چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند دوه بی ان پی منګل بی ان پی عوامي او جمعیت اسلامي سره د حق دو تحریک یو یو کاندید کامیاب شوی دی د بلوچستان اسمبلی لپاره شپږ آزاد امیدواران هم بریالي شوي دي دغه ډول د دې صوبې څخه د قومي اسمبلی د شپږ چوکۍ غیر رسمي نتیجې هم مخې ته راغلي دي په هغه کې مسلم لیگ نون درې پاکستان پیپلز پارټي او بی ان پی منګل دوه چوکۍ ترلاسه کړې کړی دی. د دې ترڅنګ دوه آزاد کاندیدان هم بریالي شوي دي. جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن دا ځل د بلوچستان د پښین څخه د قومي اسمبلی لپاره کامیاب شوی دی. د قومي اسمبلی د کل عبدالله چمن پر الکا 268 د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د کامیابی اعلان شوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورید د دېګړې اول نیمایي پای ته رسیدلې ده. په دوه نیمایي کې رپورټونه درته لرو، خو اول به 12:00 د بشیر ګواش په خبرونو لنډې سواروي.
د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه زیاته کړه چې د ناامنیو په وخت کې د پاکستاني پوځ د دریز ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاته شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت پوځ ته ویل کېږي پوځ دریز لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په اتمه انتخابات کې عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی له 112 چوکیو یوازې یوه چوکۍ ګټلې. ایمل ولی خان او دغه د ګوند ګڼو نور مشرانو خپل چوکۍ بیللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي نه مني او وایي هیڅ چا سره زیاتې نه ده شوې. د ملي جمهوري غورځنګ مظاهرو چارو نن په درېیم ورځ هم د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10 په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوړ په ګډون 15 کسان زخمیان او 3 نور ملګري وژلي دي. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه غورځنګ غړو په هغه ورځ د انتخاباتي نتایجو د ځنډ پر ضد احتجاج کاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د طالبانو حکومت چارواکو په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله کریمی نیولې دي. د مرکز پر طالبانو غږ کړی چې د خبریال دی زر تر زره خوشی کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي او عراقي چارواکو له عراق په مرحله وار شکل د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د وتلو د مهالویش ټاکلو په اړه خبرې پیل کړې.
خبرونه مولا بشیر غاشو اوریدل. اوس هم یو څو رپورټونه د افغانستان په اړه. بیا هم په پاکستان کې د انتخاباتو پر ضد د احتجاجونو رپورټم لرو. د کورم کې یو رپورټ د کورم په اړه لرو. بل دا چې تیر کال یعنی په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوي دي، په دې باندې یو ځانګړی رپورټ وي. خو اول افغانستان ته. د افغانستان د حکومتونو کوکو پوهانو سراسری ټولنې دوهې غونډې په مناسبت د یو کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کولو غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د مشالېډو افغان څنګه یې ازادي راډیو ټول په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت او د اساسي قانون تنفیذ د دولت جوړونې پروسې په لور د افغانستان د حرکت او نړیوالي انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان او شوزو د حکومت مدافعین د دوه په غونډه کې د شوزو د حکومت پر خوندیتوب، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی د افغانستان په اړه د دوه غونډه د روان میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په قربتوب جوړ شي. نور جزئیات د سنا کاکړې په رپورت کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په مناسبت په یو کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوال انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تا
همداشان
دا ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شي. په دې غونډه کې به د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امین خان متقی په حواله لیکلي. د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د دوهې په ناسته کې د ښځو پر حقونو د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بحث کولی شي د افغانستان په حقله د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي د نړیوال لخوا په رسمیت نه پیژندل کېږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت یې په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز بیا وایي
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پیژندلو په فکر کې ده، داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتاید روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
ایرانی چارواکو تازه ل دغه هیواد څخه د څه د باندې 40,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. ځینو ایرانی رسنیو د خراسان هرزوی ولایت سرحدي قمندان مجید شجاع پاولا ویلي چې دغه کډوال د سلواغې لومړۍ 15 ورځو کې ایستل سوي. یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل سوي د ایران پولیسو له چلند شکایت کوي. د ناچارۍ او بیکارۍ له امله ایران ته دوی وایي تللي وو او اوس په فکر کې دي چې څنګه خپل کورونو ته ډوډۍ پیدا کړي. په دې اړه دا رپورټ واوري.
له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغې میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څه باندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبری اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوي ولایت د سرحدي قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوي دي. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوي د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکارۍ له امله ایران ته تللي و خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی له ډلې محمد حسن ازادي راډیو ته وویل له یوه کال راهیسې په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوخت و او دوه اونۍ مخکې د ایراني پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواده وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې وو، له هغه ځایه له پولې واړول شو. له اصفهان څخه مو د سرشمېرنې فورمې اخیستې وې او په شهریار کې ونه منل شوې. د شپې 12 بجې موږ له پولې واړولو، نه تنه وو.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دی او نه پوهېږي چې څنګه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې وروستیو کې له ایرانه ایستل شوی ازادي راډیو ته یې وویل
بله ما ایران بودیم.
زه په ایران کې وم، 40 ورځې کېږي چې له دغه هېواده وایستل شوم. د شپې 1 بجې او 2 دقیقې وې چې پولیس راغلل. له کړکۍ مې ځان وغورځوه او وتښتېدم، خو بالاخره یې ونیولم. هغوی زه ووهلم او هر څه پیسې چې راسره وې راڅخه یې واخیستلې. کله چې زه افغانستان ته ورسېدم هېڅ مې هم نه درلودل.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې لدی وروسته له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کوي، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د پخوانی جمهوري نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل یې هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاري او بېوزلي بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خوست لشاره بیا د تړنی تر درګي شارګوټي 12 کیلومتره په اوجدوالي د وارداتي برښنا د غزولو کار پیل شو. د برښنا شرکت مسولین وايي په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي، په دریو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لیرې او نږدې سیمو ته برښنا وغځول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برښنا لري چې په مسیري خوست عمومي برښنا غځولې ده. نورحال نجیب لالو خیر راکوي.
د خوست مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته وویل
اول پاره د ولسوالۍ مقام په دای چې 15 میلیون شپږ 15000 423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پاره بیا د څوکري نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري د منځري مارو خوستو، او دریم قدم کې بیا د ټول ولسوالۍ په صفحه سیستم را ولسوالۍ ته وجود دی چې تړې ولسوالۍ د ټول موږ د سکیټ برابر ډیزاین روان کړی دی. سره غو منځري بارتي او ټول ولسوالۍ ته به سلام برکت کوو.
دا تړنی ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمه ته د برېښنا غزولو ته خوښ دي، خو وايي ولسوالۍ ترڅنګ دي د تړنی ولري او نږدې کړو ته هم د برېښنا په غزولو یو څه چټک کاروشي.
حاجی نواز خان ولس دا غوړي چې دا بجلی باید وزغول شي، په تړنی کې نیر منطقي ته وزغول شي، کا د ورژل سار پیروي، حتی کا د ګربت خط پیروي، کا د خیس خط پیروي، باید تړنی ټولو منطقي ته د بجلی وزغول شي. دا می غوښتنه ده
باید په پرای لارم لړ شي کله تم وزغ نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتې وي. د تم باید وځغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برقته خلک.
د تړنۍ اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تړنۍ خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټر منځیر شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټي د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې بر کار ورسېږي دلته به تجارتونه رونه تشویق شي، وبه حاصل شي، دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادی پروژې تړنۍ ولسوالۍ ته.
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او
اوس هم راځو د پاکستان انتخاباتو ته. بیرته تاسو په اول نیمای کې رپورټونه واوریدل او په دې نیمای کې یو دوه رپورټونه لرو. بیا به د پښتو د چاپ شوو کتابونو په تیر کال کې په اړه یو رپورټ درته واورو. د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د هیواد د پخواني وزیر اعظم عمران خان پلویان په څو ښارونو کې پروند احتجاجونه کړي او نن هم دوام کوي. احتجاجیان وایي چې په ترسره شوو انتخاباتو کې درغلي شوې کنه دوی ته ډېرې چوکۍ ترلاسه کېدې. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلویانو د فروری د اتمو د انتخاباتو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې. چورپسې بیا د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نواز ګوند هم دوم ځای او د پاکستان پس ګوند دریم ځای خپل کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې هیڅ درغلي نه ده سوي او انتخابات شفاف سوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان په راولپنډي او لاهور کې په اعتراضیه لاریونونو کې له پولیسو سره ونښتل. دوی ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په ترسره شویو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. پولیسو پرون یکشنبه په دې ښارونو کې د معترضانو د اعتیاد پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. ډیری اعتراضونه د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو په مخ کې وشول او خپلواکو کاندیدانو چې ډیری یې د عمران خان په ګوند پورې تړلي وو ادعا کړې چې په دغو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. یوې معترضې او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند ملاتړي منیزه کامران رویترز خبري آژانس ته وویل چې په ځینو انتخاباتي حوزو کې بریالي کاندیدان بدل شوي دي.
زموږ رایې غلا شوې، موږ دوه درېم اکثریت ترلاسه کړی. د تحریک انصاف ګوند په ټول پاکستان کې دوه پر درېم رایې ګټلې وي، خو هغوی زموږ رایې غلا کړې.
د سبحان علي په نوم یو بل معترض وایي چې په پاکستان کې چارواکي غواړي خپل پریکړې په خلکو ومني. نننی مظاهره په واقعیت کې د هغو ځواکونو په وړاندې دي چې د خلکو رایې غلا کړې دي. دغه اعتراض د هغو کسانو په وړاندې دی چې د خلکو نظرې ونه مانه او فکر یې وکړ چې کولی شي خپلې پریکړې پر خلکو وتپي. که څه هم د تحریک انصاف پاکستان ګوند مستقیما په انتخاباتو کې له ګډونه منع شوی، خو د دې ګوند غړو د خپلواکو کاندیدانو په توګه وکولی شول چې د پاکستان د ملي اسمبلی د 216 څوکیو 101 خپلې کړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې خپلواک کاندیدان نشي کولی چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بل پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند 15 څوکۍ ګټلې او ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند د 45 څوکۍ په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی دی. د راپور له مخې که د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونه سره ائتلاف هم وکړي، نشي کولی چې د یوه حکومت د جوړولو لپاره ټاکلی حد پوره کړي. د یو ائتلاف په صورت کې دغو ګوندونو د رایو شمیر 109 ته رسیږي، حال دا چې د حکومت د جوړولو لپاره 126 رایو ته اړتیا ده. په اسلام آباد کې پولیسو پرون یکشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې یو شمېر کسان د انتخاباتو د کمیسیون په مخ کې غیر قانوني غونډې جوړوي چې په وړاندې به قانوني اقدام وشي. ورته خبرداری په راولپنډۍ کې هم ورکړل شوی دی. پاکستان د 2022 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له کله چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې بې واکه شو، د یوه سرپرست حکومت لخوا اداره کیږي. په اوس وخت کې عمران خان د فساد په تور بندي دی، خو پلویانو یې ویلي چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي او نه غواړي چې له پامه وغورځول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس به کورمې ته لاړ شو. په کورمې کې دا وخت د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ورورولۍ ماحول پیدا شوی دی. دا تر هغې وسول چې په انتخاباتو کې شیعه رهنما حمید حسین ته په سنی میشتو ځایونو کې غټ شمېر ووټ تر اچول کېدو پس هغه د کمې اسمبلی چوکۍ ګټلې. حمید حسین د سنیانو شکریا ادا کړی او ویلي دی چې سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو پاتې کېدل ډېر ضروري دي. بل خوا څېړونکي وایي په سیمه کې نوې ټاکل شوې د قمې سیل پوره کړي دا زمواري راغلي چې هلته شیعه سنی ډلو ترمنځ د مځکو او داسې نورې شخړې ختمې کړي. څېړونکي وایي که داسې ونه سول نو هغه ناصرو ته به بېرته موقع په لاس ورسي چې نه غواړي شیعه سنی یو ځای په امن کې پاتې شي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د شیعه سنی ډلو حالات ترنګلې پاتې شوي دي. طارق اورکزی رپورټ راکوي چې په نارو شروع کېږي.
شیعه سنی رو رو دانارې په صده خار کې لګول شوي. د فروری په لسمه لا پړچناره د غلي خلک په روان احتجاج کې تر شاملېدلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی. په یاد سیمه کې د صوبایي سیملې پی کې 95 حلقې نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډ ډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړی. په انتخاباتو کې مبینه د داندلی پر ضد نه یوازې د سیمې خلک په ګډه تحریک چلوي، بلکې شیعه رهنماګانو ته په سنیمیشتو ځایونو کې ووټ په پرېوتلو هغلته مسلکي سیاست ته یو دچکه ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین د قومي سمبلی څوکۍ په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړی او ویلي د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروري دی.
زه به دا وایم چې اهل سنت ورونه ټول موږ ډېر احسانمن یو، خو یوه خبره زه کوم چې کوشش وکړئ که نه دا ورورولي مو نوره مضبوطه شي. دا ورور ملی کې مو څوک رخنا رو نوڑی مو بیا بے اتفاقی ور کی رو نشی بیا غا دخمان کمیوب نشی دخمان خود تا پاتا دے کنا دخمان خود نگوڑی سمو یوشو.
پا کورما کے پر اتم فروری یو دا کامی سمبلے او دا صوبائی سمبلے پر دو چوکو انتخابات تر سرشول. کچو هم پر این و درشم حلکا دا سنیانو شپگو گمونو مشارانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی تا دا ووٹ اچولو متفقہ فیصلہ کرده وا، خو بیا هم په کوزا او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ غورځېدلې دی. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې خلکو دانه دي کتلی چې څوک ولاړ دي خو د خپلې پارټۍ نماینده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمایندګان د انتخاباتو لپاره ودرېدلي خو مسلکي سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغې اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړی.
په کورمې کې به کوم مسلکي جنګونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل، لکه کوم چا به څه کول هغو ته یو میسج ملاو شو، لکه مو کوم د کورمې خلک یو هغه دا جنګونه دا کیسې نه غواړو. مو خپل منځو کې د ورورولي په شان دې ژوند تیرو.
بلخوا د کورمې په حالاتو پوی د صدې محمد جمیل مشال لډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانې ختمې کړي. جمیل وایي په حلقه کې نوې ټاکلې شوې د قومي اسمبلی پر غړي دا ذمواري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې ختمې کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو ورته چیلنجز ورته شته دي، که چیرې دا چیلنجز باندې پوره وختو نو دا د دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو دا توقعات هم دي نه. او که چیرې نه وشوله نو ما یقین دی چې دا بیا مطلب جاری چې فیل کیږي او چې فیل شولو بیا به د هغې یو بل رخ باخلي بل طرف ته به خبره سي.
کورما یوه داسې قبایلي سیمه ده چې پکې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې له څه مودې راهیسې د هغوی ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو معاهده شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوې، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورغ سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د خبرونی د پای ریپورت. د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابو چاپونکي وایي چې د 2023 کال یعنی پروسس کال په پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه چاپ او خپاره شوي ول. چاپونکي زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بای لوړېدو او افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرو لړۍ اغېزمنه سوې ده. بلخوا لیکوالان وایي که د کتابونو شمېر کم خو د لیک معیار سوی دی. دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې پیدا کې میدان کې یو شمېر ښه کتابونه خپاره سوي دي. شاهین بونیری ځانګړی رپورټ اورو.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه پنځه کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2003 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړي دي. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتابه د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په زیربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمېر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپلې مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلې شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا
شپیته مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
مشال رادیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.